په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لند خبرونه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکهانو پر ګور واره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت یو ویا نورستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګور دواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکهانو پر ګور دواره د پرونی برید غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکهانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښت او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکهانو پر ګور دواره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکهانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلی کې د سکهانو د ګوردوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکهانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکهانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته استانه شوي یا ستنیږي، که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته استنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مذهب کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستنه شوې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلډم زون تاګ ورسپانې ته نن وویل چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکهانو پر ګوردواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپلوای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللې وه، خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسؤلیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیژ لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنیږي، که څوک ورسره دعوا لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوا مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوا درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
د پښتو ادب په تیر ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څیړونکو ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یوه راپور کې کتنه کړې ده.
په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې بولسي او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوی اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام هم د خبرونه په دوه منی مې کې مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې په کاټ پروان کې د سکانو په ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. هغه ډلې چې له دې مخکې د افغانستان پر یو شمیر نور لګکو هم د خونړۍ بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کارټ پروان کې د سکانو پر ګوردواره پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوردواره د پرونی برید یوازنی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره ډیره مینه نه درلوده، نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورت کې
سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې د وی حملې قرباني شو. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوی او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ هیوادنی مینې افغانستان کې پات کېدو تاړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولی 28مه د کابل کارټ پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکیو د دغه ډول برید مخې نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د سیستماتیک بریدونو مخې نیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی د حمله پر داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د بریټ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. د سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبې شپې ناوخته له 300 افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمېر نورو لګکیو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا داعش هغه څه چې د طالبانو حکومت ادعا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندر څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال وو، اوس هم ځینې چریکي او داسې نور انفجارات عملي کړي دي، خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درمسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسلحانه حضور درلود. نو دا په دې معنی چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلې وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یو نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه، په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشویه د هزاره ورونو په تعلیمي او دینی مراکزو کې دوی امنیتي کوشش چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي، او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پېښه ده چې د قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري. د جمهوریت وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کړي ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل مونسو له پامه غورځولی، دوی لاس کې لري، او دا اوسنی وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي امارت سره نږدې شوي دي په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترینګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لور د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کوي چې نشي کولای د افغانستان د لګکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې، او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي؟ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر پراخ پوځي حضور درلود نړیواله ټولنه.
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په اوسنی وضعیت کې نړیواله هم مسؤلیت لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پیژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدای شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي، او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا پنځه څلوېښت کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوخ د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. هو، د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی څېرې او قیافې د داعش د جنګلې سره هېڅ تفکیک کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران، نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي، تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د عملو مخه ونیول شي.
یو خو دا د طالبانو د حکومت دی، بل په تېر جمهوري نظام کې نړیوالو په تېره بیا تاسو وویل چې دا استخباراتي بورډ لري. د استخباراتو په برخه کې د پخوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل، دغه د طالبانو حکومت په پام چې اوس نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي. فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه دوی سره په دې اکلونې هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي، بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو دا چې په سر کې څوک دي، هغه هم دوی کولی شي په ریشه کې پیدا کړي نړیوال، کولی شي داعش ریشې د افغانستان د باندې مثلا پاکستان کې ډېر د تمرین ځایونه لري، همداسې مدرسې دي او نور. خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي، او له دې کبله دا یو لوی هغه پروژه ده چې په کار اچولې ده زیل منم چې نړیوال په دیا کبل د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان اسلامي امارت سره نږدې اړیکې وساتي تر هو دغه ډله کې قوي کیږي د بده سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وسیږي. همدا چې تاسو یوازې دا شو ویلې دلته القاعده هم داسې وکیږي چې القاعده هم پر ژوند کېدو کې ده. د مینه چې نړیوال او د سیمې وادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې اکله رغنده ګامونه واخلي تر هو د افغانستان خلک چې 15 کال کې د جګړو پور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې او د سولې او د ارامښت ژوند لري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس یې نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي خو کیفیت باید پرمختللي وسلې ورکړ شي. نور بلا صدر الدین هوورو
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغه واقعیتونه ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګدې دوړاندو یانه کړي. ینس سټولټنبرګ له جرمني بیلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چنن یک شنبه خبره شو ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي خو زیات یې کړ چې مرسته باید دوام وکړي. بل ورته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفتل پرونی سفر روسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فاکتور دی. جانسن زیاته کړي چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه د مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو خارونو متمرکزه کړي. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیتسک خبريږي ځکه چې روسی پوځیان دا خار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبري کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګي پورې به له دغه خارا دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په زینو خارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوې دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دادې نږدې څلور میاشتې ووتې. د موده کې لزګونه زره کسان وژل شوي او لس میلیونو ډیر نور بې ځای شوي چې اکثره بې ځای شوي اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې مازیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي او سم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلونو لیگ پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلونو د غلي کلوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې یو میاشت به دوام ولري چې هر مازیګر به یو لوبه ترسره کیږي. د دې لوبه هدف فوټبال لوبي ته وده ورکول خودل شوی. غور کې د سلو ورزشکارانو ترمنځ د وښو غراوي سیالي تیر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه سیالي د وښو د 15 کلبونو ترمنځ د وی ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غور لوبډلې ته لار ومومي او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلوم شوي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالي وشوي چې لوبډلې 24 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او دوه بیلولو لوب سره لیا جام څخه بهر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیری دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څیړونکو ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وايي هغه خپل چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي یا ستنېږي کې څوک پر ضد دوالري واز افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون لاره کولای شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټ دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي د دې لړۍ په ترڅ کې طالبانو د مازف کمیسون پرونول د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په خوانې وزیر امیر زای سنگین او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواته ستانه شوې دي. نور په دې رپورت کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته سنوشوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي چې هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وڅېړي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کوم ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی د کمیسیون سره په تماس نشي او کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولري دغه سره تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د په هني په پخوانی وزیر فاروق وردک د حج او اوقافو په پخوانی وزیر صدیق چکری او د کورنۍ چارو وزارت د راتيف پر بخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورو نشته. حد سموکرا چې یادو کسانو سره اړیکې ونیسو خبريالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورو نه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر امیر زای سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوخه کې دروسته له افغانستان ووت. حق واده بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو په خوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټن غختی ده. د دې سازمان د خودو څنګه مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبان داسې مال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته رسیدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمیر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکرت کړی ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیونو اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکونکو ته عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نوکداره چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي د یو سیاسي پلان لمخي د هغو پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون دی واټیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالانو او څېړونکو په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې ښاغلی کاکړ هلې ځلې ډېرې دستاینې وړ بولی او وای په خورو ورو پښتنو سیمو کې د ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې د ادب لا هم بډایا کړی دی. په دې راپور کې مورې ښاغلی کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیډونکې شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د واټیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په بنینه پر سویلی پښتونخوا سربیره لروبر او په نړۍ کې خواره واره پښتون لیکوال خواشینی شوی او د هغه مړینه پښتو ادب ته لویه ضایع ګڼلې ده. لیکوال سیډونکې او د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو په خوانی استاد محمد داود وفا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ارواخات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې لمخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو مول اوران دی وای
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د یوشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړې لیکوال او سیډونکې او چې د پښتو فولکلور او لسی ادب په برخه کې پراخ او هر اړخیز سیړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوې ژانرونه کشف کړې دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړې دي او سیړنې پې کړې ده او خوره کړې دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکو لاس لا نه ور رسیدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنی او د پښتو ادب په بیلابیل نور خو هم سیړنی کړي کار کړي دي.
لیکوال او سیړونکو عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې و چې هی حکومت او ویس اداري په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخه سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډېر ارزښمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسی کیسې، ارواخه سیال کاکړ د دغه ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه وو چې اقدام یې.
لیکوال او سیړونکو استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېد، کلی په کلی وګرځاو. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګی شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا راټولول د پدې پوهېده چې د دغه ژبې د ارزښتونو پر راټولولو کې ژبا او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي. یو دا یو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال چې په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یو ژبه پیژني، هغه به د خپل فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورساوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو رئیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبېزل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلې او راپیدا کړې دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 انوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښې دي.
زما پیغام په دې اړه باندې د له پاکستان هیواده کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا دا مسلمان ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاست، ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی سي هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو سموږ دا خواهش ده چې په دې حق له باندې د مهاجرینو د ریاست ته زموږ خبره ورسوي یا زموږ پیغام ورسوي چې په دې حق له باندې د اقدام وکړي خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې هکله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه د ما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم او د سلامونو بعد زه د ورزګان ملت کې زاب ولسوالۍ د خلج د سیمې څخه حنفي صاحب ستاسو سره په لین باندې. زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضې شعبات یې په ورزګان ولایت پورې دي، بعضې په دایکنډي ولایت پورې. زموږ ولسونه دا غواړي چې د ولسوالۍ اړوند شعبات ټولې ورزګان ولایت پسې. دغه غوښتنه مې ستاسو څخه ده چې د لوړو مقاماتو ورسوي.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې موږ ته مو پریښي وو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې اونیزې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډ ورده پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هندي حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونه وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارت پروان په سیمه کې پر ګورډ واره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د افغانستان بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره د پرونی برید غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې پر سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښتو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره له پرونی برید وروسته تیر شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکانو د ګورډ وارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبان حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنیږي که څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو مازف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنگین او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته ستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان سلطان بر خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او ښه شپه. په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځې د خبرونه زه تایر روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو لخوا موږ ته د ورکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلی وو، خو د پیدا شوي عزیزان په هکله پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خپره کړي وو او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو ځله خپره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خپروو. ترڅو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوي خپل عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله راوسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په حق له ستاسو را رسیدلي پیغامونه خبرو کړو.
السلام علیکم روشن صاحب محترم السلام علیکم بنامی ټول مینوال کا خیر حرام محمد کابل کلکان سخا انا نام ته مشن پیدا کړ د رئیس په نامه د شپږو کلو دی لکه سادی تکلیف هم لري په حکومت تور جامې پرتان دي که هر څه ما غوړې نو ما ته په دایس مې روزن دی نو مړه وتا انټینس مې راوړم چې تیر وایا اتیا نه هیڅ شپږ سو اتا بیا دلس مې راوړم ته نو چې تیر وایا لاس په پندوس اتر سو ځونه یعنی څه تیر څه تیر وو یو څه تیر زه دوا اتر نه دوا دلس میرا متوا میں ستر وہ ات ستر دو نہ ات اس کار پھر مہا گوری بسما تیرے پہ دس میرے جائیں گے یہی دکھ دے سما
سلام نا نیک ہے دادا دے رڈیو کار کون کو ری دن کو تخکار دلان دے مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارے نے پر میڈی پسیما کی دنیا کچھ نہیں پیدا کرے دے چخل نم سمے ولا خے د پلار نم سیدی کولا یا دبی معشوم تقریبا اش پکلن دے توری غٹی غٹی سرگی دی او په داخلاس کې د ماریو نه یو لاس باندې په خلشو دی دغه په داخلاس کې توری او شنی ماری دی پکې پاتن خیزه دا په دې چپ لاس د سو دی دون خمشته دی نو ماشوم تقریبا اش پکلن دے کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی نو موږ دا دایر نو هله کو چې موږ د پیام نشر کی او داخله کې داخل ماشوم تر لاس کې ورډ شماری وای ما بل کې ثارات شماره وايي مسجد پر و سو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې ان سی پر و ات یو درې صفر نه شپږ سی پر دی وري با شماره پر و سو یو اتیا سی پر و سو یو ویا څلور سو شپږ اتیا څلور سو شپږ پندوس ان سی پر و سو یو ویا څلور سو شپږ اتیا څلور سو شپږ پندوس یو یو کې وايي ما په دغه شماره چې دی واتس اپ هم پاله دی صفر و و یو سالور اته شپږ سالور پنځه شپږ دغه د واتس اپ شمارم دا تلاش مې را بیا وایم چې پر وسه و یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې په دې هیله دا کوښښنه دار چوي او تر لاسه کې د دې نه هیله کو دا زموږ پیغام نشر کی او په بیا بیا نشر کی دا کوښښنه خپل کورنۍ ته رسیږي مننه دا دې رډو نه څه کول برنامه په لاره چوي دا دوی پامه
سلام روشن صاحب تاسو د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشوم ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر لري، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلدړي هم په لاس دي. دغه ماشوم وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زمانو مریم د فلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څو دی نو موږ سره دی د بشمیرو اړیکه ونیسي. صفر اتاویا درې سوه یویش څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو درته وایم. صفر و اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمیرم دا. صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نہ پندوس دوشن شمیره بیا درته صفر نہ هاویا اته نوی شپږ سو شپږ شپېته شپږ نہ پندوس شمیره یو ځل بیا د واتس اپ درته صفر اته هاویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ پروشن سه پروستې کې زه هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
بله السلام علیکم. ارمان م د چپرهار ولسوالۍ نه یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلان د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا تپل کی پر خو دي او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه بار ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره پر نه هاویا پنځش پېته اتویش څلور سوا اته پنځوس اتصالات شماره پر اتاویا وڅلوېخ اته دیش نه سوا یو نوی یو ځل بیا تکراروم صفر و نه شپاگ پینزا دوا آتا سالور پینزا آتا اتصالات شمار سپر و آتا سالور و دری آتا نها نها یو روشان صاحب هیله می دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ لمحې د هر چا د ماشومې موږ ته په دغه شمارو زنګ وای. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ دپاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولې ټلیفون لیکې ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته هم په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا 15 کاله عمر لري. کل یو ښایسته ماشوم دی، ننګرهاری لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دي ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم: 0-8-1-6-2-6-2-3-2، یعنی 0-1-2-6-2-6-2-3. افغان شماره ورته وایم: 0-1-4-9-5-5، یعنی 0-0-4-9-4-5. او ایم پی این شماره دیم واوری: 0-1-2-6-4-6، یعنی 0-2-2-6-1-4. پای کی روشن شماره وایم: 0-9-6-4-8-1، یعنی 0-9-6-8-4-8-1. د واتساپ شماره هم ورته پای کی وایم، مخصوص هم ورلېږم. د واتساپ شماره د 0-1-2-6-2-6-2-3، یعنی 0-1-2-6-2-3-2. په دغه شماره واتساپ هم لرو. نو ښکلی او ښایسته ماشوم دی، که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واتساپ شماره مې هم ورته وویله. نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واتساپ هم اړیکه نیوي ستاسو څخه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم. زه صدیق الله جهادی یارم او کابل نه یم. روشن صاحب، موږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه راپه دې خوا یو ماشومه ده. نو دغه چې زه د 8 کلونو په عمر دی او لږ ذرا سبي کوم ته مشکل لري، کله کله وایي چې زه د هرات یم. نو دغه که د هر چا مهرباني دې وکړي، موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. د واټساپ شمېره ورته وایم، که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي: 0-1-2-6-2-3-2. او بله شمېره ده: 0-1-2-6-2-3-2. او بل نمبر هم ورته وایم: 0-1-0-4-9-5-5-5-9. مهرباني دې وکړي، موږ ته دې په دغه درې شمېرو باندې کولای شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. السلام
السلام علیکم روشن صاحب، سلام تاسو ته کوم. یو سلام د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم، په دې هیله چې راته روغ او د صحت سمې په مفرسان وي. زه کائنات وفه یم د ننګرهار ولایت څخه. دلته موږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ موږ په بازار کې پیدا کړی ده، او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي، ډېرې بغارې وهي. نو کورنۍ ډېره ورته یادېږي. نو که دغه ماشوم دار چا وي، موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي. زه ورته د خپل د ټلیفون شماره وایم. زما د ټلیفون شماره ده: 0-8-3-9-2-5-4-4. شماره ورته یو ځل بیا وایم: 0-8-3-9-2-5-4-4. ډېره مننه تاسو د رادیو څخه کوو چې موږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي. سره بیا ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، سلام د ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته کوم. زه هیله چې روغ او جوړ او وخت مو په خیر.
مریم شقانه د کابل د قیمت څخه دغه تمن یو ماشوم پیدا کړی چې نظر نومېږي د نقیب الله زید د 500 کالو شاوخوا په عمر کې دی او خبرې مې نشي کولی په دې ژبه باندې کوم خوند ته دی نو که د هر سړی ما په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د تلیفون شماره وایم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوس په هم راسو او تاسو هغه پیغامونه بخپارو کړو چې تاسو په وګو کې خپل رکسیوی عزیزان لټوي.
زلو پارکستای دی پکتیکا دی ولایت کی ما دی موږ ما یو بچی ورکتا دی جمعدات نامو باندې صدور میاسه کی دی سور د سو کلو د کپدغه شمیره باندې ما ته زنګ وکي کلار چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي 0 1 1 2 0 5 1 1 1 دا بل شمیره دا 0 5 5 9 1 1 1
سلامونه تاسو ته تاسو کوریا زده رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه اخلي د تاسو بخوي د ورکو ځان خبرونه او خیر پیل کړی. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی و. تاله عمرې دی عصبي مشکل هم لري. کار چا ته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ. اتصالات شمېرې دي 0 5 9 1 9 10 او بله شمېره ده 0 5 3 6 5 9 شمېرې یو ځل بیا وایم 0 5 9 1 9 10 او 0 5 3 6 5 9 روشن صاحب خله ده چې ځواب پیغام بار بار نشرې کې تر څو دغه ماشوم پیدا شي او خپلې کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اخلي علام بس.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو منوالو ته نور الله هجران ما کابل څخه زمنګ یو ورک عزیز د اکرام تنامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو ابي جامي پرتان لیکار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیر 0 5 9 5 9 5 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده برا اتصالات شمیره 0 5 1 1 5 9 5 یعنی 0 8 1 1 5 5 9 بلا د انټین شمیرم 0 9 5 2 3 یعنی 0 1 1 8 9 2 1 5 3 3 نو واتس اپ شمیره لګیان ته غواړم په ټلیفون کې کاریږي 0 5 9 5 9 5 5 باقی تاسو ته خو واخه پروګرام د خدای په امان.
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلګ در سره په ښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د ترزوی وهاب د پلار نومي جلیل دی په ننګرهار ولایت کې نه درګه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو ما سره دې په دا یو شماره اړیکه ونیسي 0 5 9 5 2 1 8 2 2 یو ځل بیا یې وایم 0 5 9 5 2 1 8 2 2 ډېره مننه دا غوې رادیو څخه.
سلامونه نیک هله احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږه چې وګړي ازادي تقریبا ټول ته خاص سلام کوم وخت بخیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول سوالی څخه در سره په اورکشو عزیزانو کې پیغام پریږدم دا چې زموږ د تر زوی بلال د بلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه برکشو دی نو که هر چاته په اړه معلومات له ما سره دی بدا دو شمارو اړیکه ونیسي فایل کې روشن شمار وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 اتصالات شمار وایم 0 8 2 5 1 2 0 5 روشن شمار یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 ډیر مننه روشن صاحب
سلامونه ګلونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم وخت مو په خیر زه د ټلیفون په لیکه وصل شم زیول حق مرخیل ما او بیا د ننګرهار ولایت او د کامې ولسوالۍ څخه یم ما د کاکا زوی چې نوم یې دی خالد د سمندر کا زوی دی او سمندر کا وسم ته زما تر څنګ ولاړ دی هغه یادونه کوي چې نن شل ورځې مخکې د پاکستان ته مزدوري لپاره مې لیږلی وو او د کندهار ولایت په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی که هر چاته دې لږ په اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دغه درې ټلیفوني شمېرو اړیکه ټینګه کړي لومړی اتصالات شمېره وایم 0 8 4 5 3 5 0 تکرار وایم 0 8 2 2 0 5 0 3 3 5 روشن شماره د توای ما 0 9 5 0 9 9 تکرار وایم 0 9 5 0 9 9 0 8 9 9 د ازادي رادیو څخه ډیره ډیره د خدای په امان
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خواږو ته یو خاص سلام کوم همدا وخت بخیر یو ځل بیا ګډونوال شم در سره حسیب الله خاموش در سره م د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا دغه سلور 15 کېږي چې تورخم ته د تک پر محل نادر کشوې ده دغه دوست زموږ جاوید نومیږي او د پلار نوم نوید دی نو عمر تقریبا داسې او سوار لس کال کېږي نو دغه جاوید هلک که هر چا لیدلې وي یا ور سره وی نو د مهربانۍ لمخې دی ما سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي زه پیل کې تلات شمیره یادوم هم په واتس اپ شته او په موبایل کې هم استعمالیږي تلات شمیره وایم 0 8 9 9 5 2 روشن شمیره درته وایم 0 9 8 5 2 د اتصالات شمیرې تکرار درته وایم 0 8 9 0 9 5 3 2 روشن شمیرې تکرار وایم 0 9 2 0 4 8 5 6 2 اتصالات شمیره یو ځل بیا یادوم 0 8 9 9 5 2 روشن صاحب محترم له تاسو څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته داسې یو پروګرام په لار اچولی تر څو په کې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیمه د کندهار ولایت. سلامونه ستاسو مخکې ته نه وروره تاسو ټول قدر مونږ اوریدونکو ته زما یو دغه فکره رحیم الله په نوم باندې چې د لوګر ولایت نه کده اسما واز او زما سره چې په همدغه شمیرو اړیکه ونیسي. شمیره د افغان دې سیم ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاش شپاش نه ات دری یو شپاش پینزه سپر و شپوشت ات نیبی یو دیش پینزه.
بله السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. تایه روشن صاحب تاسو سلام علیکم. ستاسو برکوستو عزیزانو ټول دوستانو سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. محمد عیساک افغانیم له کندهار څخه. نو تایه روشن صاحب زموږ یو دوست ورک شوی دی. نو مساع شپانه چې در ووتنه پیدا شوی نو تقریبا دغه دي څلور میاشتې زه میاشتې پرس په دې. نو تایه روشن صاحب زما پیغام له ور واچوه. ډېره مهرباني به چې زما پیغام راته نشر کړه. د اسمې الله په نامه دی د کندهار څخه درکه شوی دی. نو چې هر بو مسلمان ته معلوم یې نو زما سره چې پر دغه کې په نشمېره باندې اړیکه ونیسي. زه به دا نمرې افغان بسې شماره ورته وایم: 0 8 3 3 0 2 5. بل اتصالات شماره ده: 0 8 1 1 3 3 4 پاج 2. شمیره بیا ځل بیا لا ورته وایم: 0 8 3 10 9 5. بل شمیره 0 8 1 1 3 4 2. نو پر دې هیله تیار شوم ما پیغام ته نشر کړ او زموږ سره دغه دوست را پیدا.
درنو دوستان، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله شپه غواړم. مختم شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 12 15.
د چا د شوخ نظر د پار گر زم پغرونو نا قرار د چا د شوخ نظر د پار گر زم پغرونو نا قرار د پر پسر کشتی و محمد جانا سر رشتی چه گر زنده و نی پکو دبرا پسر کشتی و حمدی جانا نسر رشتی چه گر زنده و نی پکو